دیوا قدرمن اوریدونکو خرخلاص دا یو ساته خبری خبرونه تاسو له واشنگتن ڈی سی څخه اوري. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د اپریل د میاشتې 8 ده، کال دی 2020. ستاسو قربانی منزه شهید لومړی پام وکړي د مهمو خبرونو سرټکو ته. د نړۍ په 140 هیوادونو کې په 4,140,000 څخه هم زیاتو کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی او 2,220 کسان یې مړه کړي دي. اخوا پاکستان کې په کورونا وایرس دخته شوو کسانو شمیر 4,020 ته رسیدلی او له دې وایرس څخه 850 کسان مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت د ورځې په اجرا ډاکټران او نوره طبي عمله ګماري، ځکه چې د صحت د چارو کارپوهان ویلي دي چې په دې صوبه کې د کورونا وایرس وبا څومره په توندۍ سره خوریږي. د هغې نه اغېزمنه ناروغانو د علاج لپاره د صوبې په روغتونونو کې موجود ډاکټرانو شمیر کم دی. بلې لورې ته د پاکستان په شمول په نړۍ کې خوریدونکي کورونا وایرس پر مهال فاینانشل اکشن ټاسک فورس له اړخه پاکستان ته د غیر قانوني پیسو لیندین او ترهګرۍ لپاره مالی مرستو پر ضد د پاته دیارلس انتظاماتو په اړه راپور جمع کولو وخت 15 میاشتې نور غځېدلی دی. سرټی کې تاسو واوریدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د نړۍ په 140 هیوادونو کې په 4,140,000 څخه هم زیاتو کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی او تر دا دمه د دغه وایرس څخه 2,220 کسان مړه شوي دي. په امریکا کې د کورونا وایرس څخه د مړو شمیره څه کم 10,000 ته رسیدلې ده او په نږدې 4,000,000 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی. د امریکې د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه نیویارک ښار کورونا وایرس تر ټولو زیات اغیزمن کړی. په ایټلی کې تر ټولو زیات مړی شوي چې شمیره یې 14,000 څخه هم اوښتې ده. د نیویارک ښار گورنر ویلی د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې په لګول شوو بندیزونو کې نرمي کول غلطي وه او وس د خلکو د یو بل نه د لري پاتې کېدو له امله د مرګونو لړۍ هم راټیټیږي. بل لور ته د امریکې ولسمشر ترامپ ویلي دي چې راتلونکي اونۍ به نورې هم مشکلې وي او د کورونا وایرس نه به د مړو شمیره نوره هم زیاتیږي. بل لور ته د صحت د چارو کارپوهان وایي چې په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس وبا څومره په توندۍ سره چې خوریږي، د هغې نه اغېزمنه ناروغانو د علاج لپاره د صوبې په روغتونونو کې موجود د پړپوسانو سینې او په وایرسو د څېړنو د ناروغتیا د ډاکټرانو شمیره پوره نه ده. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې په صوبه کې د کورونا وایرس د وبا د بیړني حالاتو پر مهال په موقتی توګه ډاکټران او نوره طبي عمله ګماري چې د ډاکټرانو او طبي عملې کمی پوره کړي. د خیبر پختونخوا حکومت د نوو ډاکټرانو او طبي عملې ګمارلو لپاره د خبرتیا اعلان یا اشتهار په ورځپاڼو کې کړی دی او ویلي دي دغو ډاکټرانو او نورې طبي عملې ته به د ورځې اجرت یا پیسې ورکول کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
السلام علیکم د وی وی دی ریډیو ته خبرلې خبرونه ویلم خو نن چهارشنبه د اپریل میاشتې اتمه ده چې د وری میاشتې له شلمې سره سمون خوري. دا د هلو وی د روانو چارو خبرونه ده. زه فواد لامی ستاسو کوربه یم او د یادونې وړ بولم چې دغه خبرونه چې تاسو اوري دا غړي مخکې ریکارډ شوی یا ثبت شوی ده. د کدا کرونا وایرس د آفت له وجې د امریکا غږ مرکزي دفترونو ته موږ اوس تر کورې ناستیو هلته نه ځو، نو یو ساعت دوه ساعته مخکې دغه خبرونې ثبتېږي او بیا تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځي او د خبرونې موضوع مو ټاکلې ده د افغانستان د سیاسي حالاتو وروستي تازه پیښې چې مشکره غلې دي، خصوصا د سولې په تړاو، د سولې د پروسې په تړاو چې خبرونه مشکره غلې دي، پر غو بغږیږو. موږ سره به میلمانه وي او د مختلفو برخو کې به د خبرونې مختلف میلمانه راشي. د یادونې وړ بولم چې مهم ترین یا تر ټولو تازه خبر د افغانستان د سولې د پروسې په اړه دا دی چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر وایي چې افغان حکومت د طالبانو بندیانو آزادولو بهیر ځنډوي او دوی به اوس له امریکا وغواړي چې د بندیانو آزادولو موضوع سره اواره کړي. او دا خبره په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان شاهین پرون کړی ده او ویلي دي چې دوی د تخنیکي ټیم لیدنې غیر موثر وي او هغه یې درولي دي. خو په دې کې بیا افغان چارواکي هم ځانته دلایل لري چې هغه به هم د خبرونې په لړ کې تاسو ته وړاندې کړو. او مهمه دا چې د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو افغانانو ته خبرداری ورکړی چې له طالبانو سره جوړجاړی کوونکي نکړي نو ټول امریکایي عسکر به له افغانستان نه ووځي. په دې ټولو به خبرې وکړو. په لومړي سر کې زموږ سره قدرمن میلمه مشتاق رحیم صاحب چې هغه د افغانستان د سیاسي چارو څیړونکی دی، هغه له کابل نه موږ سره دی چې ورته ښه راغلاست وایو. ښه راغلی، په خیر راغلی. ستړي مشئ رحیم صاحب.
سلامونه نیکی هیله اعلانې سے تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې په دغه ننګون کې وخت کې د ځان او د ولس د صحت په خاطر کورونه کې پاتې شو او کوشش وکړو چې د وبا څخه ځانونه لري وساتو.
او دې د مننه سلامات اوسې. په اول کې غواړم تاسو نظر دغه اوسنی حالات په اړه خصوصا د طالبانو د افغانستان د حکومت ترمنځ چې د بنجانو د تبادله کولو موضوع او دا په ټاپه درېدلې ده اوس درته په دې اړه راوړم. ولې دغه د بنجانو مسله چې د بنجانو د تبادلې او د آزادولو قصه وه، اته میاشت مخکې دوه میاشت مخکې له خلکو په دې باندې خبرې کولې چې دا کار به زر وشي، خصوصا طالبان او امریکایان په دې تمه وو، خو دا پرله پسې سره جنډېږي. مشکل اصلي څه دی؟ کریم
علامه صاحب، لبده مرغه د افغانستان د سولې په بهیر کې د غدري اړخونه چې دي هر یو کوشش کوي چې دا بهیر داسې مختلال شي چې دوی پکې برلاسه ثابت شي، یا په بل عبارت دوی کوشش کوي چې وایي چې د حالات چې دي د سولې د بهیر شي دا دوی په واک کې لري. کته چې وګورئ نو طالبانو په وار وار ویلي دي چې دوی د افغانستان حکومت سره خبرې نه کوي او د حکومت تتل د کابل ادارې خطاب کوي. او بل اخوا کته چې وګورئ نو امریکا د افغانستان حکومت د دوه په بهیر کې له نظر غورځولې وو او ټوله مسله یې یک تازه باندې مخته وړله. بل اخوا د افغانستان حکومت هم مجبور دی چې خپل مشتون په دې بهیر کې ثابت کړي او د یو اساسي اخ په توګه باندې ځان په اثبات ورسوي. نو دغه بهیر کې چې د برلاسي هڅه ده، یو بل تر فشار لاندې راوستلو هڅه ده، یا په بل عبارت دا هڅه ده چې یو د بل په مقابل کې تم راشي، دا د دې لامل کېږي چې ځندونه واقع شي. که تاسو په یاد وي طالبانو د بندیانو په خوشی کولو کې نریټیو دا و چې موږ د کابل ادارې سره یا چې مراد د افغانستان اوسنۍ حکومت ته د دوی سره کار نه لرو، زموږ بندیان امریکا سره دي، موږ د امریکا سره جوړجاړي ته رسیدلي وو. دلته د افغانستان حکومت باید دا ثابته کړی وای چې داسې نه ده چې دوی هیڅ شی په واک کې نه لري یا کنټرول کې نه لري او څه چې امریکایانو غواړي هغه څه کولی شي. نو دا بدمرغي ده چې دلته د مصلحت په ځای زور آزمایي روانه ده، د دې په ځای چې په دې فکر وشي چې افغانستان سولې ته اړتیا لري او سوله چې ده هغه په مصلحت ځان تېرېدنه او په دې باندې راځي چې څنګه موږ هغه نقاطو باندې تمرکز وکړو چې موږ یو بل ته نږدې کولای شي، بلکې پر ځای د دې چې په هغه نقاطو باندې دا اوس تمرکز روان دی چې څنګه کولای شو چې یو په مقابل کې بل ډومینیټ کړو یا داسې ثابت کړو چې رځ برلاسه یې.
او خبره تاسو مونږ واوریدل مننه، مګر مشخص د دلته خو یو بل خبره هم ده چې هغه افغان حکومت ور باندې ټینګار لري او وایي چې طالبان باندې کوي او د خپل هغو پنځلس مهمو قومندانانو د ازادولو پر غوښتنې ټینګار کوي چې په لویو بریدونو کې لاس لري. نو افغان حکومت په وار وار دا هم ویلي دي چې دغه طالبان باید په یو دم نه بلکې په جوپه جوپه باندې خوشی شي او لمړی باید هغه کسان خوشی چې خطر یې کم وي څو یو اعتماد سازي د دواړو ترمن وشي خو طالبان بیا دا نه مني نو خبره دلته راځي چې د دوړو ترمنځ څومره اعتماد سازي شوې ده آیا په دوم د وخت کې چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ کومه اعتماد سازي وشو آیا کوم څه کې لیدل کیږي چې دوی به یو په بل اعتماد وکړي او دغه پروسه به بل اخلاق شروع کړي
ګوري تاسو ډیر اساسي مسلې ته اشاره کړې ده په دې پښتنه کې او تقریبا تر ډیره حد پورې ټول ستونزه پام دی چې دا که تاسو ګورئ کله چې زلمی خلیلزاد راغې او د سولې بهیر د 2013 کال په سپتمبر کې شروع کوو تقریبا یو کال نه زیاته موده کې 13 میاشتې کې دا کم بهیر د مختوی ور په دې کې د یو په یو د طالبانو سره لګیاو او د دوه د طالبانو ترمنځ زیاده امریکای د ادارې او د طالبانو ترمنځ خورا ډیره اعتماد سازي وشو او شوې ده بل خو د افغانستان حکومت په دغه ټول بهیر کې داخل نو او دلته دا اوسم کمنګوینو نو د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ هیڅ نه و اړیکا یا رابطه نشته ده د دوه بیل جوړانې کولې شم یو بیل کړه چې کله د افغانستان تخنیکی ټیم د افغانستان حکومت تخنیکی ټیم دوه تلال تر څو د بنجانو په سر خبري وکړه طالبانو ویل دي سر ما خبري نکو او ماغه مخکې خبره چې ما وکړه ماغه تکرار و چې څنګه دا ثابت کړي چې تاسو مونږ ته هیڅ اهمیت نه لري مونږ د امریکایانو سره خبري کړي تاسو څه کار یې چې مونږ راځي یا که تاسو وګورئ دا کوم تخنیکی ټیم چې کابل ته راغی دوی ویل چې مونږ د افغان حکومت قربتوب نه منو او لاله د یو مل د افغانستان کې مشت ملمه هوا یا ډیپلوماټیک مشن چې د قطریانو دی دا غوی ملمانو شو دا غوی په قربتوب باندې په خپل کور کې په کابل کې دوی دلته وو چې دلته راغی چې دوی بیرته وګرځیدل د اعتماد تشه ډیره جديده او د افغان سولې په بهیر کې تر ټولو سره تشه چې دا اوس موږ احساس کړی دی احساسو په وار وار په دې باندې ما خبرې هم کړي لیکل هم کړي هغه دا دی چې د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ او یا که طالبانو په خولې وایو د افغان د طالبانو او په کابل کې مشت یا په افغانستان اوسنی نظام په بدنه کې مشت سیاسي ترمنځ هیڅ نو رابطه یا هغه کوم اړیکا یا منګ هغه کوم باور چې وایو یا باور جوړولې بهیر شتون نه لري مسکو غونډه کتا شو ګوري چې په سیاسي او شخصي ظرفیت کې لاړ په پرسنل کپاسټي کې تلته اشتراک وکړه البته هم کتا شو ګوري نو تر ډیره حد پورې یو څه نږدېواله چې منځ سره غلې او هغه د وخت په تیریدو سره لمنځه لاړ ولې د سیاسي ډلې ډلبازي شروع شوې انتخاباته لکبله خلک لاړ راغلل یو خو بل خو استاد شو ګوري اتمر سره په مسکو کې ګډون کړو نو هغه د حکومت برخوال دی نو هغه دې کم اعتماد هم چې جوړ شو او هغه هم د وخت په تیریدو سره لمنځه لاړ او دغه تشه چې دا وسیم د پروسه ننګولې پراتلون کې به هم چې تیس ټولږي اجازه او که د تشه د ډکول لپاره درې واړه خو نه هڅونه کې زه فکر کوم موږ به ډیر زیات ځندونه تجربه کړو
مشخصه که اصل دا خبره خو تاسو د دې مقاضي وکړه اوس نو که یو لږ په دې غبي خو ریښې ته ولاړ شو د افغان حکومت او طالبان ترمنځ ولې په دومره وخت تیر شو او هر څه مثلا د افغان حکومت د خوا څو جوپې موږ ولیدل چې څو سوه طالبان یو دم ولسمشر غني په خپل امر باندې اسي د اوسنیت په ډول باندې خوشی خپل څو وخت مخکې کنه او دغه څو نور کار نو وسو او کوښښونه وسو د اقل د حکومت لخوا اوس خبره دې ته چې اصلي دلیل څه دی ولې افغان حکومت او طالبان ترمنځ دغه اعتماد سازي فضا زمينه نه برابرېږي مشکل په کوم ځای کې دی
دلته دوه خبرې دي یو خبره کومو ګورو نو د افغانستان د حکومت ستراتیژیک ملګری چې امریکا ده د هغوی برخورد مونږ ګورو هغوی د افغانستان حکومت همیشه له نظر غرزول د سولې په بهیر کې وخت کړی دی چې هغه خپل کوم شخصي ګټې چې د ویریا کوم سیاسي ګټې چې د امریکا په افغانستان کې نغښتې دي د هغې د خوندیتابه لپاره هڅې وکړي او هلي ځلې نه دا چې د یو جامع پایدار او سستینبل سولې لپاره هلي ځلې وکړي نو یو څه خو دلته ده چې مذاکرات د طالب سره کیږي او حداقل الته د افغانستان حکومت یو څه نمائندګي وایي دویمه برخه کومو ګورو او هغه یو هدف پورې د طالبانو مجبوریت هم ګڼم هغه نرمټوب دی هغه کوشش دا کوي چې دا خپل جنګیالیو ته په باور ورسې یو غوي ته دا باور ورکړي چې ګوري موږ چې کوم دلیل باندې مبارزه پیل کړې او پاغه باندې نن هم ولاړ یو او د هغه لپاره غوي د افغانستان دغه نظام چې جوړ شوی دی ښه نظام باید سل نیوي کې کېدای شي، لیکن حداقل یو نظام دی. دوی دا د نظر غورځي تر څو خپلو جنګیالیو ته دا انګېزه ورکړي چې زمونږ اوس هم مبارزه همدا ده چې بیرته د طالبانو نظام او د طالبانو حکومت راولو. او دلته یو نو شکوک شبهات هم ایجاد کړي دي خلکو کې، ویره ایجاد کړي ده که دوی په دې نریټیو باندې تکرار وکړي چې دوی د افغانستان حکومت سره خبرې نه کوي یا دا د نظر غورځولو پروسې ته دوام ورکړي، نو د افغانستان حکومت هم مجبور دی چې داسې د بېلابېلو سمبولیکو هڅو له لارې دا په اثبات ورسوي چې تاسې نشئ کولای چې موږ د نظر غورځوي، تاسې حتمي ده چې موږ سره خبرې وکړي. مثلا د سولې مذاکرات کې کوم کتاشي وګوري د افغانستان حکومت جوړ ک او د لومړي سر کې طالبانو ویل چې حتی موږ د افغانستان حکومت سره بيخي کینو نه، خو بیرته بیا دوی هغه مذاکرات کې ته حاضر شو، پاګې باندې طالبانو نیو کو کړو ورسره خپل نیو کې نشاته شو. نو دا یو نه د طالبانو مجبوریت اندل جنریټیو ته ادامه ورکړي، لیکن په عین حال کې د امریکایانو چې اوس په یو باندې د طرف فزر منځوري توپ حڅه کیږي دی چې دا هم د دوی یو نه سیاسي او ډیپلوماټیک معنا ورده چې کوشش کوي چې پر ځای د دې چې طرف اوسېږي اوس ځان منځګړی خي، خو که دا مو سره ومنو چې ښه تاسې خو اوس طالبانو سره نتیجې ته رسېدلي یستئ او اوس دغه نوی رول خپلولو په تکل کې یستئ، نو که دغه نوی رول هم لوبوئ دا هم په مثبته بڼه ولوبوئ. هغه دا دی چې د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ صرف نظر د دې چې دوی په میډیا کې خپلو جنګیالیو ته کوم پیغام ورکړي د پردې تر شا د اعتماد سازۍ لپاره کار وکړي، او که دا کار ونه شي او درې واړه اړخونه په دې باندې تمرکز ونه کړي، زه فکر کوم دا پروسه به دوام پیدا کوي او ضروري ده چې په دې باره کې باید یو ستراتیژیک اقدام وشي.
مشخصه په دې منځ کې تاسو مخکې هغه سیاستوال ته اشاره وکړه چې په کابل کې د حکومت له دایرې نه بهر پاتې دي، د دوغو رول تر اوسه پورې څه څنګه ارزوي؟ هغه سیاستوال چې نن له طالب سره دي او نن له شرقي سره دي، وی په دغه برخه کې آیا کوم ګټور رول لوبولی او کوم ځان ځان اړولی دی؟ بل اخر دوی تکړه دي چې دوی هڅه کوي غواړي چې مثلا که د مثال په توګه نومې واخلو ولسمشر کرزی او یا نور هغه کسان چې له طالبانو سره په دوحه او مسکو کې ولیدل، وی آیا داسې کوم کار کړی چې تر اوسه پرې ګټه وکړي د سولې پروسې ته، او یا برعکس ستاسو په نظر د حکومت او طالبان ترمنځ واټن ډېر کړی؟
زه به داسې ووایم چې ټول سیاسیون به یو خواته پرېږدو او کرزه صاحب به بل خواته پرېږدو، په دواړو به بېل فاصله غوندي وکړو. هغه سیاسیون چې اوس هم د سیاست په میدان کې فعال دي، کرزه صاحب په حیث د پخواني ولسمشر حقوقي لنګانا او د افغانستان د اساسي قانون پر رڼا کې نور په عملي سیاست کې ځای نه لري، خو د خپل رول لوبي هغه حیثیت فرق کوي د نورو سیاستوالو سره. دلته که تاسو وګورئ د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو له کبله دغه سیاسیونو بې ثبات دریز درلودلی دی. په لومړي سر کې دوی په انتخاباتي ټکټونو پسې په هلو ځلو کې هلته ځان په ځای په ځای کولو هڅه کوله، او په دې لړ کې د افغان سولې په اړه باندې د افغانستان حکومت د سولې د هلو ځلو په اړه باندې مغرضانه برخورد خپل کړ. یا که مغرضانه لفظ کار نه کوم، بهتر لفظ به دا وي چې د ټاکنیزې سیالۍ برخورد هغه دا دی چې د ټاکنیزې سیالۍ په لړ کې تاسې د خپل مقابل کاندید هر اکړنه نقدوي، حتی که هغه د نقد وړ هم نه وي، حتی که هغه د ټاکرو د بحث نه لوړ بحث وي. او دغه کار دلته وشو. دلته موږ تاسې که یاد کړو ښاغلی داخلوال، ښاغلی اتمار او دوی ته ورته نور سیاسیون عیني برخورد درلود، او دوی دغه نریټیوونه متفاوت وو. کله چې دوی دا ټیمونه یا مات شو یا په ټاکنو کې بېلابېلو نورو ټکټونو سره یو ځای شو، هغې نه وروسته بیا د دوی برخورد بدل شو. چا ویل زه سولې ته کار کوم، لیکن سولې ته څه کار کوم اوسه پورې موږ عمل کې نه دي لیدلي. د دوی عملي کردار چې بې طرفه رول ولوبوي او واقعي رول ولوبوي. راځو ښاغلي کرزی ته. کرزی صاحب چې زه ګورم تر ډېره حده پورې دی په د کورنۍ سیاست او د افغانستان د سولې سیاست، د کورنۍ سیاست یعنی د سولې نه ټیټې کچې سیاست، دا سره خلط ملت کړي ګډوډ کړي دي. دوی د حکومت په جوړښت او ساختار باندې هم نیوکې کوي، د ټاکنو په پروسې باندې نیوکې کوي، او بیا راځي د سولې غوندې ډېرې حیاتي او ملي مسلې کې هم راځي. کله چې تاسو په دې وړو مسایلو کې دخیلېږئ، نو طبیعي خبره ده چې طرف واقع کېږي. چې کرزی صاحب نه باید طرف واقع شي، بلکې دی په یو لوړه کچه باندې په دې بهیر کې ولوبېږي، خپل رول ادا کړي. د چې کله راخو حقيقي بیا د خبره د سولې په لړ کې حتی که مغرضانه هم نه وي صادقانه هم نه وي هغه د نورو مسایلو تر سیوري لاندې راځي. نو بنا ان که زیرا لنډه کړم هغه دا ده چې متاسفانه د افغانستان سیاسیونو په هغه ډول باندې چې لازمه ده چې سولې ته بې طرفه واقعي او صادقانه خپل رول ولوبي تر اوسه په دې نه دي توانېدلی شوي لوبي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو د وی ای ډیو ریډیو د هلو وی ای د روانو چارو خبرونه اوري له واشنگتن نه زه فواد لامیم او زموږ سره تر اوسه پورې چې را سره مل دی هغه یو قدرمن میلمه مشتاق نعیم صاحب د کابل نه او همداشان زموږ سره په خبرونه کې وزدي له لندن څخه یو بل افغان څېړونکی سنی یوسف صاحب هم را سره دی چې هغه آزاد خبریال دی او همداشان د سیاسي چارو څېړونکی او پر د افغانستان د سولې پر پروسې باندې نظر لري. همیشه یوسف صاحب ډېر ښه په خیر راغلی.
السلام علیکم تاسو او اوریدونکو او رحیم صاحب سلامونه.
وعلیکم ډېر مننه یوسف صاحب. موږ د روسو پورې خو د افغان سولې په اړه باندې په دې مسایلو باندې خبرې وکړې چې ولې دغه د طالبانو حکومت ترمنځ تر اوسه پورې د کوم د اعتماد فضا نه ده رامنځته شوې او اعتماد سازي نه ده شوې او ولې دغه د بنجانو د تبادلې مسأله دومره اوږده شوه. غواړم چې په دې باندې اول ستاسو نظر هم واورم. ستاسو نظر څه دی؟ اصل مشکل په کوم ځای کې دی؟
ازب خیر اصل مشکل د بندیانو د تبادلې د بندیانو باندې د خلاصون د واک اختیار او د امریکایانو کردار هغه ټول مسائل دي چې د زندانو خلاصون یې پیچیده کړی ده. که وګورو په اصولو کې افغان حکومت د طالبانو سره نه کوم مستقیم مذاکرات کړي دي نه کوم مستقیم خبرې کړې دي او نه هم د دې مسولیت لري چې دغه بندیان د یو قرارداد له مخې فریدي. البته طالبانو او امریکایانو خپل منځ کې قرارداد ترسره کړی دی په هغه کې متاسفانه د قرارداد دغه متن کې هم یو ابهام موجود ده. په هغه کې دا ویل کیږي چې طالبان به 5000 تر 5000 یعنی اپ ټو 5000 تر 5000 طالبان به خوشی کیږي خو بیا نور تحلیل او تفسیر نه ده شوی. نو زما په خیال دی عمل اوس یو مشکل رامنځته شوی ده. نو فیږي چې دا امریکایانو قصدن دا دومره مهمه مسله 5000 بندیان ډیر ستر تعداد او د 5000 بندیانو د نیولو لپاره په سلګونو نه بل زرګونو افغان ځواکونو قرباني ورکړې ده. دا بیل خبره ده چې دغه نیول شوی بندیانو کې ډیر بیګناه خلک هم شته ده چې په ډیر معمولي جرمونو باندې یا طالب سره د ډوډۍ خوړلو یا طالب سره په لارې تګ یا طالب سره زور یا په رضا په کور کې شپه کړې وي هغه نیول شوی په زندانونو کې اچول شوی وي هغه بیل بس ده. خو برحال زما په خیال دولت لپاره دغه مستره فیصله آسان کار نه ده او دغه فیصله کیږي باید افغان حکومت او طالبان د یو بل سره نرمښت وکړي د یو بل شرایط ومني. زما په خیال تر ټولو ستره غلطي دا وشوله چې امریکایانو دا فکر کولو چې دوی په افغان ولسمشر یا افغان حکومت باندې لدی عمل چې دوی د افغان حکومت مالی مرستي کوي نظامی مرستي کوي فوجیان افغانستان کې موجود دي وغوی غلطه محاسبه وکړه. د خپل نفوذ په اړه باندې غلط شول اوس د هغوی په تیرېدو چې دوی فشار اچوي په افغان حکومت باندې افغان حکومت هم سخت دریځ نیسي یعنی تر دې حد پورې چې هغه لکه سړی ویلې شي چې امریکایانو ته وایي چې بس فوجیان وباسي وی باسي کا مرستي را باندې قطع کوي قطع کوي خو مونږ د خپل اصولي موقف نه نتیریوګو ولو کا یو موقف دی ډیر په نقصان تباب شي.
یوسف زې تاسو دې اساس موضوع ته اشاره وکړه تر اوسه پر مثلا د ډیر د طالبان او یا د طالبانو طالبان دا دلیل راوړي چې دني افغانستان حکومت چې دی ورته د کابل اداره وي وای دا یو ګډاګي اداره ده او یا دا د امریکا مزدور اداره ده او دلته تاسو مثلا په خپل هغه وایسئ چې کابل دومره په سختۍ سره د واشنگټن مخامخ لريږي تاسو په نظر دا په خپل د دې شی اثبات نشي کېدلی چې افغانستان حکومت په داسې تصامیمو کې خپلواک لاس لري او یا د امریکا د حکومت په وړاندې داسې دریږي چې یعنی د طالبانو هغه خبره غلطه ثابت شي دوی د امریکا ګوډاګي
نو افغانستان حکومت او د طالبانو حکومت لنګیدل بیا د حکومت جوړیدل بیا انتخابات کېدل دا بیل خبره ده چې نفوذ ډیر زیات وو او په هر وخت کې وو خو په ډیرو مهمو تصامیمو کې د امریکای واک نه چلیږي کله کله مثلا د انس حقانی یا د غرد ودرې کسانو نور خلاصون دا معنا نه لري چې هغه یو انفرادي ودرې زندانیانو د امریکایانو فشار وو پریښودل شو خو 15000 زندانیان پریښودل هغه بیا د امریکا د یو تړون له وجې افغان حکومت سره دي چې د دې نه انکار نه کوي او وسم وایي چې یعنی موږ غواړو چې امریکای سره متعلقات به هدا خراب شي خو متاسفانه د هر ورځ په تیریدو د افغان حکومت دریز هم د طالبانو غوندې سختيږي چې دا یو ښه خبره نه ده طالبان باید په دې پوه شي چې امریکایانو سره د خبرو په وخت کې هر څومره یعنی هغه په اصطلاح یو خارجي خبرنګار چې په قطر کې به همیشه د خبرو میست راتللو موږ سره به کول وغو به چې طالبان دلته هم چې کله امریکایانو سره مذاکرات کوي لکه د خودکش یا د طالبانو یو ځان الوزول کې واسکټ په غاړه وي چې دا خبره ومني کني دا ټول به په لیا ټول مجلس یا ټول خبري الوزونه مجبور و امریکایانو یو سره خپل تعامل کول خو کله چې دا رقم برخورد له افغان سره کیږي ظاهره خبره ده افغان له افغان سره په خپل یو چوکاټ کې خبري کوي نو زما په خیال امریکایانو سره د خبرو په وخت د طالبانو چوکاټ باید مختلف وای خو افغان د خپل افغان ده وګورئ دا شم کولای شي چې لکه څنګه چې طالبانو د خپل سخت موقف له وجې نه بل اخره د شلو د کالو د پاره خپل نظام د لاس ورکو خپل هرڅه د لاس ورکو پاکستان کې مجبور شولو غلطه بیا راوټو کېدل او اوس به په قوت جوړ شوی ده او کدی ډیر زیات فشار چې امریکا نو ممکن افغان حکومت او بل خصوص اشرف غنی هم بل اخر هغه موقف ونیسي چې د فشار لامل کېدای شي ډیر قربانیانو ته حاضر شي خو هغه څه ونه مني چې په نتیجه کې باید افغانستان د شلو کلونو لاس پر اورني دا دومره قربانیان او د افغانستان یو پرمختګ چې شوی ده هغه ټول د لاس ورکې متاسفانه طالبان اوس هم یو واځي خدوخان لري اوس هم دوی په ذهن کې افغانای امارات تصویر پروت یا دوی ناکامه شوی دي چې خلکو ته دا وخی چې مونږ دوباره هغه امارات تصویر نه لرو دویم د طالبانو غټ مشکل دا ده چې اوس هم فکر کوي چې افغانستان هغه افغانای افغانستان دا کوم چې د استاد ربادی وو دي حکومتيار په جګړو کې وران شوی وو طالبان رالو په کندرات وو درېدل او غلطه هر ډول چې حکومت وو وکړلو تر شپږو کلو پورې بیا لنګ شول اوس یو نوی افغانستان دی د نوې ټکنالوژي افغانستان دی د پرمختګ افغانستان دی د میډیا افغانستان دی دا ټول د ټولو په ستوني باندې په حق کې کودل ناممکن دی زه سبا په دې باور یم چې سبا ډاکټر صاحب اشرف غنی دا اعلان وکړي چې صحیح ده زه د خپل موقف یا د خپل صدارت قربانی ته تیار یم خو طالبان د جمهوریت ومني زه فکر نه کوم چې طالبان بیا هم دا خبره ومني ځکه چې هغوی بیرته د خپل هغه پخواني نظام په لټه کې دي او متاسفانه یو شمیر ګاونډي هیوادونه هم همدغه اشاره ورکوي چې تاسو کولای شئ چې بیرته خپل نظام ولري یا مغه نظام
ډیر معنی لري ډیر مننه سلامات اوسې موږ سره پات شیخ قدرمن اوریدونکو دا د هلو وی دروان شهر پرونه ده چې تاسو یې د واشنگټن د وی دی ریډیو نه اورئ تاسو شی وی ورسته به بیا هم تاسو سره
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ دا ویب پاڼه پته ده voa.jivanews.com ټوئیټر @voadiva.
بیا هم ستړي نشئ، په خیر راغلی. دا د هلوګي دربان شو خبرونه ده، او د تاسو کو د فواد لامی ما تاسو د وی دیو ریډیو اوري. دا خبرونه کې مو د افغانستان د سیاسي موضوعاتو په اړه میلمانه را بللی دي، او د کابل نمنګ سره مشتاق کین صاحب دی چې هغه افغان سیاسي چړون کړي، او له لندن نه هم ازمن سره خبري آزاد خبريال او سیاسي چارو چړون کوي سمی یوسف دی صاحب سره دی. بیا هم دوه ته چې موږ وایو مشاک صاحب، دا ځل بیا تاسو نه غواړم واورم چې د افغانستان د حکومت او د امریکا د حکومت ترمنځ تعلقات کوم خاطر روان دي. یو وخت کې افغانستان او امریکا ډېر سره نږدې ګڼل کېدل، اوس په دې ورسوي کې دغه موضوعات چې مخکې راغلي دي داسې معلومیږي چې قرار قرار دوی سره لرې کېږي. آیا دا امکان تاسو ګورئ چې په آینده څو میاشتو کې هم دا فاصله ډېرې شي، او بلاخره به افغان حکومت او امریکا سره مخامخ ودرېږي، یا سره به رابطې سره کمی شي؟
زما په اند باندې د امریکا حکومت دا اوس مهال هغه میکسیمم پرشر ستراتیجی یا انتهایی ډیر فشار راوستلو ستراتیجی په کار اچولې تر څو خپلې ګټې یا خپل اهداف چې دی هغه ترلاسه کړي. په دې لړ کې کتا چې وګورئ د تاکونو په بهیر کې د دوی مانورونه یا د دوی برخوردونه کتا چې وګورئ، او دا د وروسته د اوس مهال د هم شمول حکومت یا د ټول شمول حکومت غوښتنه باندې ټینګار چې دا یو جرأت ورکړي ډاکټر عبدالله ته چې خپل ناندریو ته ادامه ورکړي، دا هماغه قصه ده. یا که تاسو وګورئ د مرستو کمولو بحث چې دوی کوي، یا پومپیو وایي چې زه بس کړو باسم، دا د میکسیمم پرشر بحث ده. په دې حالت کې د افغانستان حکومت په بل خوا کې بیا په دې ټینګار سره چې خپل وقار او حیثیت نه دفاع کړی وي، دوی هم په ځینو برخو کې په ډېره کلکه باندې ودرېږي. زه په دې باور یم چې دوی به هغه حد ته نځي چې یو بل سره تقابل ته لاړ شي، اما دواړه د یو بل د صبر امتحان اخلي لګیا دی. او په دې لړ کې زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت شاید ډېر څه ونه لري چې ډېر ټینګار یا په خپل غوښتنو باندې کې اما انتخابي هڅه او کوشش وکړي تر څو خپل حیثیت ثابت وساتي. په دې لړ کې که تاسو وګورئ امریکایان بالخصوص پامپیو خلیلزاد، دوی ډېر په خلاص مت او په ډېرو سختو ادبیاتو باندې پیغامونه لیږدوي. په عین حال کې ولسمشر غني په ډېره چوپتیا سره او په ډېره خاموشۍ سره او په ډېر صبر سره وړو وړو اقداماتو له لارې د دوی هغه انتهایی فشار مدیریت کولو هڅه کوي، لیکن ټولې خبرې په یو ارنه دي مللي. زه تقابل توقع په دې نه لرم چې د امریکا لا ډېرې ګټې په افغانستان کې او د افغانستان په اوسني نظام او په حکومت کې شته، او دوی نشي کولای چې هغه حالت ته لاړ شي چې کامل تقابل ته لاړ شي. دغه ډول فشارونه موږ تاسې ګورئ په پاکستان کې هم تجربه کړي دي. وخت نا وخت هلته هم دوی همداسې فشارونه راوړي دي، مرستې کموم، دا کوم، لستونو کې مو اچوم، تور دسې مو اچوم، دې کې مو اچوم، هغې کې مو اچوم، لیکن د ورځې په پای کې دوی بیا یو شاته تللی دي. نو زما توقع دا ده چې فشار به جاری وي، او څه موده به د یو بل باندې د فشار اچولو هڅې روانې وي، لیکن تقابل توقع نه لرم.
او خو دلته یو بله مسله هم مخته راغلې ده چې هغه په کابل کې د اشرف غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ د واک پر سر هغه سیاسي لانجه ده، او دا هم تر اوسه پورې دومره اوږده شوې ده نه چې خلاصېږي. ایا د سینجینی کسان وایي چې د دزلانجینا هم د یو فشار په توګه کار اخیستل کیږي، تاسو څومره په دې باور یاست؟
بالکل زه په دې باور یم. د تمام مخکې پر خو تیر سوال جواب کې هم اشاره وکړه، کاملا دغه یو حد سره روانه ده. که تاسو وګورئ ولسمشر غنی باندې د ټاکنو نه مخکې د 2019 کال په اوږدو کې غټ فشار دا و چې طبيخي ټاکنې مکوه، بیا دغه نو روس چې کله ټاکنو ته دوی نږدې کېدل او ولسمشر په خپل خبره ټینګ ودرې، نو دا د امریکایانو د ډېر خفګان لامل هم شو، خو دې ته مجبور کړل د خپل ټینګار له کبله چې ټاکنې باید وشي. بیا چې کله ټاکنې وشو د نتیجې په اړه تاسو هم چې په هر مرحله کې چې ټاکنو خبرونو پایلې اعلان شوې دي. امریکایانو تکل حصه او ټینګار دا د نتیجې اعلان شي. د بلګې په ډول امریکایان ډېر جدي خفه وو چې کله اروپایي ټولنې د ابتدایي پایلو د اعلان هرکلی وکړ او دلته د اروپایانو ترمنځ ډېر سخت جنجال او کشمکش هم راغی. اوس چې دا ډاکټر عبدالله کوم ټینګار کوي که تاسې په عمل کې وګورئ حداقل د کابل په کچه باندې زه تاسو ته ویلی شم چې ډاکټر عبدالله د خپلې دایې هغه کوم حیثیت چې دی کاملا بایللی دی او هرې ورځې په تېرېدو سره د هغه دایې کمرنګي کېږي، د هغه دایې مسخره کېږي او دلته خپل ملګري هم په دې باور دي او په ټیم داخل کې هم یو څه ویش راویش او ناجوړي راغلې ده. په همدې کبل په همدې مسله باندې چې دې مسلې ته نور باید دامه ورنکړو، حداقل جوړجاړي ته ولسمشر سره ورسېږو او کومه فیصدي چې توقع لرو هغه ته نه د واک په شمولیت کې ترلاسه کړو. لیکن عبدالله خپل دایې ته ادامه ځکه ورکوي چې که تاسو وګورئ پرون ایلس ویلس پرونو کابل پرون ایلس ویلس ټویټس کاملا د دم ملاتړ او د دفاعیه وه، نو دغه هم د فشار یوې الې په توګه استفاده کېږي. درې شیانو نه اوس کار اخیستل کېږي لګیا دی. یو دا چې د حکومت حیثیت وننګول شي د ټاکنو په پایله کې د عبدالله په موجودیت کې، دویم د مرستو کمول تر څو ولس را وپارېږي چې یاره ستا د پرېکړو له کبله په موږ باندې مرستې کمیږي او موږ اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرېږي او حتی امنیتي ځواکونو ته دا پیغام لېږدولو هڅه ده چې ګوره زمونږ مرستې که نه وي نو تاسې به جګړه پسې کوئ. او درېیم څه چې دا پرون پومپیو ویلی چې موږ عسکر شاید وباسو بغیر د دې نه کوم ډیل وشي، نو دغه درې واړه هغه د فشار آلې دي چې دوی په کار اچولي دي تر څو هغه مخکې چې ما وویلی انتهایي فشار یا ماکسیمم پرشر ستراتیجي هغه مخته یوسي.
ژوندي اوسې، مننه. بیا هم به تاسو سره یو یوسف صاحب، تاسو مخکې دا وویلي چې طالبان اوس هم د خپل د پخواني اسلامي امارت د جوړېدو خوبونه ګوري او دوی اوس هم په دې خیال کې دي چې دوی به بېرته واک ته رسېږي او په خپل سر به هغه سې اسلامي امارت جوړوي. اوس خبره دې ته راځي چې که چېرته طالبان رښتیا هم داسې خیال ولري نو دغه خبرې خو یې ټولې ناحقې او هسې غولوونکې نه دي چې وایي بین الافغاني مذاکرات به وکړو چې افغانان څه غواړي موږ به هغه سې او نظام جوړ کړو څنګه څنګه. دا په خپله یو اعتماد سازی ته خو غټه ضربه ده. دا څنګه خلک په دې وکړی شي په طالب باندې اعتماد وکړی شي چې وخت دا مخکې د مخکې خپل د امارت خوب ګوري نو بیا د افغان سیاستوالو سره یې خبرې پته.
نو زما په خیال همدا خو زوایم چې که بین الافغاني خبرې پیښېږي او په دې کې دواړه طرفونه کښېني په هغه صورت کې به د طالبانو د خلکو سره چې کومې مذاکرې کېږي هغه به یو طالبانو په موقف کې یو تغییر او تبدیل راولي. له دې امله د بین الافغاني مذاکرات ډېر مهم دي ځکه چې د بین الافغاني نتیجه کې کولای شو چې طالبانو په موقف کې د کله چې د اسلامي حکومت خبره کوي آیا هغه به ورته هغه پخوانی حکومت وي. وجه دا ده چې طالبان په نظامي لحاظ ډېر مضبوط خیال کوي او کله چې د امریکا له طرفه دا ډول خبرې وي چې موږ به خپل ځواکونه وباسو نو ظاهره خبره ده بیا د طالبانو یو قوي مقاومت ده او طالبان دا فکر کوي که امریکایي مرستې ودرېږي حکومت دننه د سیاسي انتشار سره مخامخ ده، یو شمېر سیاسي ممکن د خپلې بقا دپاره طالبانو ته مخه وکړي نو بیا دوی دا فکر کوي چې ولایتونو سقوط به شروع کیږي. دا د دوی فکر ده او کدی چې دوی په دې خپل فکر کې رښتونی هم وي ځکه چې یو کمزوری نظام وي سیاسي په خپله د خپلې بقا لپاره کار کوي نو د طالبانو دغه فکر چې موږ بیرته په نظامي لحاظ هغه څه چې وغواړو هغه راوستلی شو متاسفانه د ملا فاضل چې کوم تقریر کړی دا په یو کې هم داسې مخینې خانی ښکاري چې دوی بیرته د امارت احیا غواړي. زما په خیال افغانان اوس د جنګ نه ستړي شوي دي، دوی غواړي چې که طالبان یو څه تغییر او تبدیل راولي نو افغان عوام هم دې ته تیار دي چې د یو شمېرو غوښتنو نه تیر شي تر څو د جنګ او جدل او د دا څلوېښت کلن جګړې اخري باب کېښودل شي. طالبان هم یو حقیقت ده، په نظامي لحاظ مات نه شول او په سیاسي لحاظ هم موجود دي او باید یو حد پورې خبره واورېدل شي. بل طرف ته د افغانستان د خلکو حالت هغه هم وسنی پرمختګونه وسنی افغانستان او نوی افغانستان نو زما په خیال په کار ده چې افغان طالبان او افغان حکومت او افغانان په خپله داسې یو منځ لاره راوباسي چې طالبان خپل مشران په دې قانې کې چې یعنی خپل جنګیالي په دې قانې کې چې تر یو حده پورې مونږ یو اسلامي حکومت جوړ کړو او بل طرف افغان حکومت هم یو څه مونږ د لاسه ورکړو په مقابل کې مونږ جګړه ودروله نو د دغه سی یو حالت رامنځته کېدو لپاره افغاني خبرې ډېرې مهمې دي تر څو په مجموع کې د دوی د طالبانو په استدلال او د غوښتنو باندې مسر خلاص شي د افغان حکومت او د سیاسینو په غوښتنو باندې مسر خلاص شي او د هغوی باندې پوه شو تر څو پورې چې خبرې پیل شوې نه وي تر هغو پورې مشکل ده چې دا اندازه ولګوو چې طالب څه غواړي او افغان حکومت څه غواړي او افغان سیاسین څه غواړي.
مننه مشخص یو خبره چې دا هغه تاسو مخکې گاونډي هیوادونو ته اشاره وکړه مخکې به ډېر ګوته پاکستان ته نیول کېدله او په پاکستان باندې به هم د کابل د فارم د امریکا د فضا فشارونه وو چې د طالب مرشان دوی د سولې تعزیر کې دوی خبر تعزیر کې او دوی پاکستان ملاتړ کوي خو له هغه وخته چې په قطر کې د امریکا او د طالبان ترمنځ خبرې شروع شوې او اوس هغه یو موافقه ته سره ورسېدل او اوس خبره ده سولې او د بین الافغاني مذاکرات ته آمادګي او دا مسایل دي په دې وخت کې اوس ورو هغه خبرې د پاکستان یادول کم شوې دي. زه غواړم پوښتنه چې آیا رښتیا هم د پاکستان اثر رسوخ په طالبانو باندې کم شوی دی که طالبان چې اوس راغله مخامخ او امریکایان سره کېنسل او که اوس د پاکستان پالیسی بدله شوې ده چې رښتیا غواړي چې د افغانستان د سولې په برخه کې ملاتړ وکړي او مرسته وکړي په عمومي توګه د پاکستان اوسنۍ پالیسی تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟
ګوري په لومړي سر کې د پالیسی خبره تاسې وکړه د پاکستان پالیسی خو د څلوېښت کاله تغییر راغلی هغه د دوی کوم برخورد چې دی هغه دا دی چې په افغانستان کې د دوی ګټو مدافع نظام منځته راتلل او دې سره دوی کله هم ستونزه نه درلودلې او دې لپاره همیشه کار کړی دی همدې لپاره وه چې دوی د تاریخ اوږدو کې هغه ډلو ته چې د کابل نظام یا د افغانستان نظام یې ننګولی د هغوی ملاتړ او ملګرتیا یې کړې ده نو د پالیسي کې تغییر نه راغلی ولې د خلکو د خولې نه ولیدلی ولې چې اوس هغه څه چې پخوا غیر مستقیم طالبانو ویل یا پاکستانیانو مستقیم کم کار کوي اوس طالبان په خپله صحنه ته راغلي دي او د دوی په مطبوعاتو کې او همدې سره د مذاکراتو په میز باندې خپل غږ لوړ شوی دی. ضرورت نشته چې پاکستان را وړاندې شي کله جن را وړاندې کېږي نو طبیعي خبره دا ده چې د دوی څه د چا مخ نه راوړي. اما دا مه هیروئ چې کله هم یو ګوریلا ډله یا چریک ډله چې جګړه کوي د افغانستان د جګړې قصه وا دا د نیپال د جګړې قصه وا دا په سریلانکا کې عین قصه تیر شوی د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دا کار شوی دی چې کله هم چریکي جګړې کیږي نو دوی ضرورت دی ته لري چې د باندې نو سره مرستې وشوي حتی په ویتنام کې هم داسې وچل د کمبوډیا نور هیوادونو ډلو سره مرستې کولی په افغانستان کې دا بيخي ثابته خبره ده دلته هم چریکي ډلو سره مرستې شې طالبان هم چریکي جګړه کوله او مرکزیت په یعنی هغه موقعیت چې وو جغرافیوي چې استفاده ترې کوله غوړ پاکستان اوس په دې مرحله کې تبرید شې دوی د مرستې چې کوي خو دوی خپلې ګټې لري او د دوی خپلې هغه لرلیدنې دي چې دا غیر تحقق د پر مرستې کې نه دلته خو هیڅوک د دې پر مرستې نه کوي چې هغه د دې چا ایدیالوژي نه متاثر وي بل خصوص پاکستان خدا د افغانستان په جهاد په دوره کې د روسانو مقابل کې ثابته کړې ده اوس کله چې دوی د مرستې کوي د خپلې پالیسیانو تحقق د پاره کوي خو خبره نه ده چې نو نه ځکه نه یادېږي لکه تاسو چې ویلې هغه امریکایان تی ناراضی دي چې طالبان د مذاکراتو میز ته راوستل دا کریډیټ عمران خان واخیست پاکستانی مطبوعاتو په دې کافي باندې څوک شابه فرشي چې د باندنۍ چارو وزیر دی هغه هم د دې کریډیټ اخیستو هڅه وکړه طالبانو هم د دریس په سر تینا مننه وکړه خو اوس لکه څنګه چې تاسو ویلو به تکراروم چې طالبان خپل غږ لري غږیږي نو تر ډیره هده پورې هغه چوپ دي او صرف هغه افراد یا مرسنۍ چې ډيري توندلاري دي دوی په سوشل میډیا باندې او په رسنیو باندې خپل غږ پورته کوي نور ضرورت نه لري چې هغوی خپل غږ پورته کړي.
یوسف صاحب تاسو څه فکر کوئ چې اوس مهال آیا په دغه مسایلو کې د سولې د پروسې د طالب مشران څومره د نورو هیوادونو د اثر رسوخ لاندې دي، یا پاکستان یا ایران یا بل ملک یا قطر؟
زما په خیال د اثر رسوخ خبره حکومت حقیقت هم نه لري، لکه څنګه چې د پاکستان د امریکې د اثر رسوخ په اړه په افغان حکومت باندې ډیره ډنډوره کېدله چې دا د هغوی ګوډاګیان دي او هر خبره یې مني اوس هغه مختلف
پکې دي.
پاکستان هم طالبانو باندې هغوم را اثر رسوخ نه لري چې هر څه دې منعن په طالبانو باندې ومني. دا بیره خبره ده چې طالبان په پاکستان کې اوسیږي، مشران دي او ژوند کوي، تر یو حده پورې به ورسره همغږي ولري، خو په مجموعي تصمیم ګیری کې لکه څنګه چې افغان حکومت ځان اوس خپلواکي او یو حده پورې ده هم طالبان هم خپلواکي. البته پاکستان یو ګټه دا وکړه چې نن سبا دا خبرو چې کوم موافقه نامه وشول هغه کې د ملا برادر را خلاصول د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې لپاره اسانتیاو برابرولو له امله دا وخت امریکا یعنی یو ډول د پاکستان خوشاله ښکاري. او زما په خیال په خوا چې به کومي سختۍ له طالبانو د طالبانو په سر په سیاسي محاذ کې په نظامي محاذ کې نظامي قومندانانو د لارې په پاکستان اچولی، پاکستان نور د هغه فشار نه خلاص ده. اوس پاکستان هم نور د دې نه انکار نه کوي چې طالبان د دوی په هیواد کې دي، ځکه اوس د نړۍ ټول هیوادونه په دې هڅو کې دي خپل امریکا له طالبانو سره تعلقات جوړوي او کېږي سره. اوس په خیال اوس دا خبره کې ډېر داسې دم پاتې نه ده، سره د دې چې اوس هم طالبان په پاکستان کې وجود لري، هلته موجود دي، په دې کې شک نشته، خو د نفوس په اړه باندې همیشه پروپاګاندا شوې ده.
ډیره مننه، سلامات اوسې یوسف زیب، چې د دې شبې پورې به موږ سره پاتې شوي او خپل نظریات مو له موږ سره شریک کړل. بیا به په راتلونکو برنامو او پروګرامونو کې بیا هم له تاسو سره خبرې ولرو. ژوندي اوسې، تاسو ته ښه ورځ. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دا د هلو بی ای د روانو چارو خپرونه ده او تاسو د ډیوا ریډیو اورئ. جمعې وروسته به بیا هم له تاسو سره.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
یا هم خره خلاص دا د وی دی وری جو دا او تاسو دروانو چارو خبرونه او ریزه قوادمیمه او دا خبرونه د افغانستان د سیاسي حالاتو په خصوص د افغانستان د سولې پروسی یا د سولې د امن عمل ته څنګه شوی ده. تاسو د خبرونه په مسکینه برخو کې زمونږ د دوه تنو ملمنو مشاکرین سره او همدار از سمیو سزي سره خبري واوریدلې. دا خبرونه په دې برخه کې اوس موږ سره یو بل قدرمن ملمای ځای شوی دی چې هغه په کابل کې آزاد خبریال او همداشان پر سیاسي چارو نظر لرونکی او سیاسي څېړونکی ښاغلی بلال سروي صاحب دی. سروي صاحب، ترې مشه په خیر راغلی.
کور مو ودان، مننه تاسو. تاسو درنو اوریدونکو ته زما سلامونه.
ژوند دی او ته سلامات اوسې. اول خو غواړم تاسو نظر په دې باندې راوخلم چې بلاخره دغه د بنجانو د تبادلې موضوع چې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ پر وروستیو کې کشاله دره شوې ده، دا به بلاخره حل شي کنه؟ تاسو په دې نږدې وختو کې د حل امکان ګوري؟
وګورئ، د افغانستان خلکو هیله دا ده د طالبانو اسلامي غورځنګ نه، د افغانستان د حکومت نه، د امریکایانو نه چې دوی اوربند وکړي، جنگ جګړه تاوتریخواله کم کړي. افغانستان د خلکو لومړنۍ غوښتنه هم دا ده خدا چې اوس د بندیانو په مسله کې ځینې خنډونه رامنځته شوي دي، دا د افغانستان د خلکو دپاره یو ډېر بد خبر دی. افغان چارواکي وایي چې دوی نشي کولی چې هغه خطرناک قمندانان چې په لویو لویو ګردینو کې لاس درلوده هغې خوشې کړي. او نن هم یو چارواکي ما ته وویل چې القاعدې او بهرني جنګیالیو طالبانو سره خپله اړیکه نه ده پرې کړې. دغه اوس شېبه چې موږ تاسو خبرې کوو، د بدخشان د وردوج خوستک په دره کې د دې چارواکي په وینا باندې القاعدې او بهرني جنګیالیو په مشرۍ باندې د افغان ځواکونو پر خلاف جګړه کېږي. نو داسې معلومیږي چې د دغه پروسې پر مخ خنډونه ډېر زیات دي.
سروش صاحب، تاسو خو دغه د افغانستان د چارو د نږدې نه ورباندې نظر لري او له امنیتي چارواکو سره هم په رابطه کې یاستئ. مخکې موږ ته زموږ یو بل میلمه دا خبره وکړه چې ګنې د افغانستان د حکومت په زندانونو کې ډېر داسې بې ګناه کسان د طالب په نامو باندې بندیان شوي دي چې هغوی اصلا د طالب سره کومه تعلق نه درلود یا رابطه نه لرله یا د طالب په نامه نیول شوي دي او اوس طالبان غواړي چې هغوی خوشي کړي. زما پوښتنه دا ده چې 5000 کسان چې طالبان غواړي چې د افغانستان د حکومت د زندانونو نه خوشي شي، دا کوم کسان دي؟ دا اکثرا کوم کسان دي؟ آیا هغه بېګناه کسان دي او یا طالب جنګیالي دي؟ او حکومت کومه څنګه وایي چې د طالبانو هغه مشر جنګیالي هم په دې کې شته چې طالبان ټینګار لري چې دا باید خوشي شي؟ غواړم ستاسو معلومات واورم.
په دې کې شک نشته چې په 1300 کلونو کې او بیا په 1400 کلونو جګړه کې افغانستان خلک دغه جګړې څخه متضررترینه طبقه ده. د ټولو خواوونه، زه دا باید ووایم، طالبانو، امریکایي ځواکونو، حکومتي چارواکو، ټولو په خپل وار سره عام ولس ته زیان رسولې. او ټول همدا وایي چې موږ د عام ولس پلویان یو، موږ د عام ولس د حقوقو دفاع کوو. هغه څه چې زه پرې خبر یم د چارواکو د قول نه، د نړیوالو د قول نه، د دغه بندیان د ځایانو په منځ کې طالبانو قمندانان، رهبران هم شته دی، په دې کې قاچاقبران هم شته، بهرني وګړي هم شته. خو داسې ویل کېږي چې په دغه بندیانو کې عام خلک چې په اصطلاح په چاپو کې راوړل شوي، د کلیوالو د ترافګنۍ په ترڅ کې یو چا شیطانۍ کړې، دای راوړي، دا هم شته. افغانستان حکومت ټینګار کوي چې دوی دغه معاهدې نه، چې طالبانو او د امریکایانو په منځ کې شوي، هیڅ معلومات نه لري، شفافیت نشته، هیڅ ضمانت نشته چې دا جنګیالي به بیرته نه ځي او دوی به بیرته د جګړې ډګر ته نه ګرځي. او هلته به مثلا د ولسوالۍ ولایت په کچه باندې امنیتي مامورین او قمندانان چې دي، کوم هغې او د هغې کورنۍ ته به د زیان نه رسوي. افغانستان حکومت وایي بهتره به دا وي چې اوربند دې وشي، مخامخ خبرې دې وشي، او د اعتماد سازۍ دپاره به یو اندازه طالب بندیان چې عمر یې زیات دی، فریضیانې لري، او د امنیتي چارواکو د معلوماتو له مخې نه زیات وخت نه رامنځته کوي، هغوی به خوشې کړی شي.
یو بله مسله چې مخکې هم موږ یو څه پرې خبرې وکړې خو اوس د یو بل اړخ راواخلو تاسو نه، هغه د امریکا سیاست دی. د امریکا اوسنی سیاست د افغانستان د مسلې په وړاندې تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا دغه فشارونه چې امریکا حکومت د افغانستان پر حکومت په وروستیو کې راوړي دي یا راوړي، دا به د افغانستان حالات څومره نور بدل کړي؟
تاریخي لحاظ نه که وګورو، امریکا د افغانانو سره په 1980 کال کې یو لویه بې وفایي وکړه، کله چې روسانو ماتې وخوړله، امریکایانو دغه ځای نه خپل ټغر غونډ کړ، افغانستان یې ګاونډي هېوادونو ته وسپاره، او د هغې شومه اهدافو ته چې هغې کې پاکستان او ایران زه کولی شم د هغې نوم واخلو، داخلي جنګ رامنځته شو، طالبان اسلامي غورځنګ رامنځته شو، اوله کې هغې ښه وو، د خلکو امنیت یې وساته، قمندانانو پر خلاف یې مبارزه وکوله. دغه تاریخي ویره د هر افغان په ذهن کې ده. زه فکر کوم هغه څه چې امریکایانو وکول په دا 2.5 کال کې، افغانستان حکومت یې په اصطلاح د دغه خبرو څخه لرې وساته، د نظام مشروعیت ته یې ډېره صدمه ورسوله، او داخل کې هم افغان سیاستوال، افغان چارواکو، د هوښ نه کار وانهسته د جوش نه کار وانهسته خپل اکثر یو مشل اجماع رامنځته نه کړه. نن د امنیتي ځواکونو مورال تر ټولو زیات خراب دی، ځکه دوی فکر کوي چې امریکا د طالبانو سره لاسلیک کړی، حتی طالبان د تروریزم پر ضد مبارزه کې د امریکا سره په کونړ ولایت او ځینو نور ځایونو کې مرستې کوي. نو موږ باید ولې وجنګېږو؟ او اکثره قومندانان چې دي دوی د کور کلي بانډې په کچه باندې سیاسي بیمه د طالبانو نه اخېستې یا بیې اخلي. طالبانو مثلا یو کمیسیون جوړ کړی، هغې کې د مخابرې شمیرې دي، د واټساپ شمیرې دي، چې امیر المؤمنین چې دوی ملا هیبت الله اخندزاده بولي هغوی تاسو ته افه کړي او تاسو راشي. افغانستان خلک د 1990 کال نه ویره لري، خدای نه خسته که اردو وپاشېدله، نظام وپاشېده، خو د افغانستان خلک هغه ویره په ذهن کې لري. د امریکایانو دپاره تر ډېره بریده دا د یو غرور خبره ده چې موږ یو غټ قدرت دي، موږ ولې باید داسې وبرېښېږو چې ناکامه یې په دې معاهده کې چې طالبانو سره کړي. او ظاهرا چې موږ شی ګورو داسې ښکاري چې دوی کم قوي هوډ د طالبانو د خوانه وروسته پورې نه دی ښودل شوی. طالبان پر جنګ باندې اصرار کوي. طالبان وایي چې هغه خندونه چې اسلامي او شرعي نظام تر مقابل کې دي د هغې پر خلاف به جګړه کوي. طالب جنګیالي چې په خط کې دي نظامیانې د هغې فکر د سیاسي رهبرۍ سره فرق کوي. زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې دا د امریکا د غرور او د امریکا د حیثیت مسله ده. او دننه په امریکا کې هم پر دغه معاهده باندې ډېر نیوکې شوي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا معاهده پټه ده. افغانستان خلک دغه معاهده په هکله ډېر معلومات نه لري، شفافیت پکې نشته.
یو وروستۍ پوښتنه چې یو خوا ته د مسایل د امریکا هغه سیاست مخته راغلی دی چې غواړي چې د افغانستان کې خپل جګړه چې ودروي او ځواکونه راوباسي د طالبانو سره هوکړې ته ورسېدل. دلته په افغانستان کې انتخابات وشول او هغه سیاسي جنجالونه چې د انتخابات نه وروسته راپیدا شول دا دویمه مسله. درېیمه مسله اوس دا د کرونا وایرس د خپرېدو مسله شوې ده. دا درې واړه په یو وخت کې افغانستان ته سره مخ شوي دي. دا درې غټې غټې ستونزې دي. نو څه فکر کوئ چې دا د کرونا وایرس د خپرېدو مسله په د افغانستان سیاسي حالات او خصوص د امن د امن عملیا د سولې پروسه څومره اغېزمنولی شي، په دا نورو مسایلو باندې څه اثر لرلی شي، اقتصادي اړخنه او همداشان د سیاسي اړخنه؟
زه فکر کوم تر ډېره بریده پورې به د کرونا وایرس د دنیا سیاست ته تغیر ورکړي. د نړۍ د اقتصاد ملا تیر مات دی. یو ملک نه دوه ملک نه اکثره نړۍ کې دغه ستونزه ده. نو افغانستان کې دا ستونزه ډېره خطرناکه ده. افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي سره ما خبرې کولې پرون. هغه ویل چې چیرې خلک جدي نه شي او پولیس د حکومت مشورې ته غوږ کې نه دي او په کورونو کې پاتې نه شي او دغه جمع جوش خلاص وانخلي، نو کېدای شي چې افغانستان د یو بلې فاجعې سره مخامخ وي. زه فکر کوم دا کوم اوسنی حالت چې دی هغه په ښارونو کې دی، د طالبانو کنټرول لاندې کلو او بانډو کې دی. هغه دا ښایي چې کرونا هر سړي ته ورتلی شي او کرونا داسې یو مرض دی چې د افغانستان په کلو او بانډو څلورو ګوښو کې اوس خپور شوی دی. نو دغه حالات د دې تقاضا هم کوي چې اوس دې یو اوربند وشي او دغه اوربند دې دغه اوبا په خاطر وشي تر څو د افغانستان خلک په دې کې تلف نه شي. تاسو پوهېږئ افغانستان صحي سیستم ډېر کمزوری دی، مات دی، حتی په اکثره ځایونو کې موجود نه دی. او د افغانستان د حکومت تر ټولو لویه ناکامي او سیاسونو او علماو حاجي اوقاف وزارت دا وه چې دوی زر اقدام ونه کړه. مثلا هرات قرنطین شو، دایکنډي ولایت ته پنځلس سوه پورې وطنوال له ایران نه راځي. هلته دا کوم مواد یا دا کوم معینې دپاره چې کوم وسایل دي دا نه شته. او اوس خو موږ ګورو چې کابل کې هم د دې نه خلک مړه شوي. حتی ډاکتران چې قهرمانان دي په اوله لیکه کې یو ډاکټر صاحب نیت تلف شو، یو بل ډاکټر صاحب پنه نخته شو. نو حالات خو د دې تقاضا کوي. د افغانستان خلک خو په ټولو خواوو غږ کوي د ډېر وخت نه چې اوربند وکړي. دا چې د افغانستان د خلکو غږ نه امریکایان اوري، نه طالب اوري او نه افغانستان حکومت اوري دا خلکو دي هلو سره جفا ده
ډیری د مننه ژوند جو سه سلامت او سه بلال سروي سه په افغانستان کې آزاد خبريال او سیاسي چارو نظر لرون کې سیاسي چړون کې چې موږ بلنه مو منل او خپل نظریات خپل موږ سره شریک کړل ژوند جو سه تاسو ته خبرات غواړم پروڈیوسر عابد حسین ادوار تاسو نه اجازه پړو او په څو شیبو کې به زمونږ بل خبرونه پیل شي نو له دې وروسته
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے